د طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چار وزیر امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چار وزیر رشید میردوف سره د ټاپی پایپلاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنی چار وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وسوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملی همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دوغ قانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوي. ټاپی د غازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شوی و. د پاکستان ستري محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده او خپل هغه مخکنی پریکړه لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته سوي ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محاکمه سوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه سوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې ویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه سوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ترامپ ویلی دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باروړونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملې دي. د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 18 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظابي کې د سیمه ایز پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی تیم پارک جوړولو لومړی لوی پروژه ده چې په نږدې یو لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهوره ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پر تله 18% زیاتوالی ښیي. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربان را په سپیشل نما سلامونه او نیکی هلی میمنې درنو او قدر منځ د کوونکو هله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو شتيري شي. د نن زده کوونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته ستولو ته شرح خلاص تویم. په دې هله چې نن هم د صرف تر اخرنی شی بر سره مل اوسې او د نن ورځې د پزرو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان او پیژنو د چ اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسېدونکو په کوم ځای کې اوسیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15مه او 16مه پاڼه ده ستاسو په کتاب کې نور از خپل د نن ورځې درس پیلو د تل په څیر به هم یادونه کوم درنو زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریایان دی. آیا آریایان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کال مخکې تر میلاده منل شوی دی. آریایان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوی او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې آریایان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنې دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شرط راخلل. په لومړی ځل د آریایانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود، یعنی په لومړی سرونه کې د دې ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپل کورنۍ ته کولا ویل، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنۍ څخه یو قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسادو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویل یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معمول دي او کارول کېږي. آریایانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به آریانا ویجا یا آریانا ورشو ویل، یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به آریانا ویجا یا آریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د آریایان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونه کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډیر استفاده کیږي. آریایانو په بلخ کې د لومړی آریایي مدینت بنسټ کیښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې د آریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه ودان کړل، د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډیر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی آثار او پاتېشونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریایانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچنی او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب ورزو نومېده د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل سوی. داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچنی ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یو مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې هغه د انسان ډول په ډول جوړ شوی و او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړ شوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوی و چې کیومرس پاچا د آریایانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي و چې دا یې ثابتول چې آریایانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچنی او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهنی او کم سروي روزل د ساتل د سروي روزل د حقو د ساتل ترڅنګ به دوی کرهنی او بڼوالي باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي میولرونکي ونی اکشنولې د خوشي په محفلونو کې به پدې کې به دغه شان ډیر واچو چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نیوی کال په لومړی ورځ کې به شزي نارینه ځوانان سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه بیني ول، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځل ساز او سرود به پدې کې ډیر و دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومیده چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول اتنونه به کول د غشو او نیزه لوبي به کولې د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیست یا مهاجرت د چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدی د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي چې د هغه کتابونه د ویدی پر مایه دیږي او د ویدی په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په حقله، د دوی د سیاسي ژوند په حقله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد مهاجرت لړۍ وه. درنو زکونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي، یعنی دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه هغه خپل ځانونه ته اصیل او د شو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نسته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند لومړني مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایان د اریایانو کورنۍ چې و هغه ډیر یو منظمه او شکورنیانی وي، یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا ویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دا څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې نو یو قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې مېشت کېږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کوي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چېرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډیر پخوانی آثار چې د آریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د آریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي، دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیری و، دوی به د جشن محفلونه نیول، ساز او سرود به ودی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د آریایانو ډیر مشهور جشن چې و هغه موږ ویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د اس ځغلول ډیر رواج و، ځوانانو به اسونه ځغلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډیر رواج و. بیا مو د آریایانو د لیږد مهاجرت وویل، دا چې آریایان څه ډول لیږدول کېږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د آریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلی دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د آریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي ښار کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي او دوی مجبور کېږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمیر آریایي ډلې چې و هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسیږي. د آریایانو نورې ډلې چې بیا هغه لویدیځو برخو ته لېږدول ولکېږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، دغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپای هیوادونو ته رسیږي. او هغه آریایان چې هم هلته په بوختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د آریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره زده کړي، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د آریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کېږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم ستا تاسو کولای سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ، او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلیه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هیلې مې مونې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي به مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلې. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و، چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی، چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و، چې دغه ایراني واکمنی بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د خپلو جملې څخه یو صفویان و، چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و، چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و، چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړې پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله، هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20مه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې، چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې و هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې و دي په اصل کې افغانان و. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني رامنځته رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودین نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رزو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دیارلسمه زېږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19مه زېږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل شو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیري وخروي، کالی لند کوي، بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی ځمکې پریښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زېږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعات کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و. چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ښه و، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلی و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و. یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغه کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. لدې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته